Radio.
ډیرو عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه لسات پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. نور یاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل تخنیکی همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1395 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 28مه ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 18مې سره برابر ده. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د وزیرانو د سزا په اړه د سترې محکمې فیصلې ته انتظار دی چې په دې اړه رسمي مکتوب څو ورځې وړاندې ورستولی، خو سترې محکمې تر اوسه دا نه ده تایید کړې چې مکتوب ورسېدلی. دا او د اړوند نور موضوعات په خپرونه کې په تفصیل څېړو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. هغه افغاني ولس امریکایي چې په نیویارک او نیوجرسي کې د حملو تور پرې لګېدلی پرون په رسمي توګه تورن شو. د امریکا د کانګرس سلاکارانو د کانګرس له غړو په واشنګټن کې وغوښتل چې پرې نږدې د چین دولتي کمپنۍ د امریکا د خلکو پر تجارت کنټرول پیدا کړي یا یې واخلي. پولیسو په کاسو وو کې 19 تنه له داعش سره د اړیکو او تر روسي بریدونو د ترسره کولو په تور نیولي دي. هغه افغاني ول اصل امریکایي چې په نیویارک او نیوجرسي کې د حملو تور پرې لګېدلی پرون په رسمي توګه تورن شو. په دغو حملو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي وو. 28 کلن احمد خان رحیمي د منهاتن په فدرالي محکمه کې د منهاتن په چلسي سیمه کې په 14 کې د ډله ییزې وژنې له وسلې د کارولو په ګډون په 8 مواردو تورن شو. په دغه 14 کې 10 کسان ټپیان شول. دغه حمله د سپتمبر په 18 نیټه وشوه چې څارنوالانو په وینا له هغې 2 ساعته مخکې رحیمي د نیوجرسي په یو واټ کې یو بم صاحب ځای کړی و چې چاودنې چاته زیانونه رسو. که نوموړی مجرم وپېژندل چې تر عمري قید سزا ورکول کېدای شي. رحمي به چې متحدو ایالتونو ته مهاجر شوی او وروسته یې امریکایي تابعیت اخیستی نن بیا محاکمه شي. سلواکیا افغانستان ته 4 پوځیان واستول. د سلواکیا دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل دا 15مه دوره پوځیان دي چې په وروستیو کې افغانستان ته استوي. په دې سره د ټولو هغو پوځیانو شمیر چې افغانستان ته استول شوي 168 ته ورسېد. د سلواکیا دا پوځیان د ناتو په مشرۍ د پوځ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د پکتیا امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د احمد ابا ولسوالۍ په ځینو سیمو کې به پوځي عملیات ترسره شي. مل پاسوال قادر ګل زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تېره ورځ په ګردیز کې غونډه وشوه.
وچغړه کې او سپاړی کې لانده غړه کې او د مچلغو په شاوخوا کې مخالفینو دښمن تحرکات لیدل کېږي. مګر موږ د امنیتي جلسه کې پریکړه کړې ده چې ډېر زر به انشاءالله په دې سړو کې عملیات ترسره کړي.
د پکتیا امنیه قمندان د ولایت په 14 ولسوالیو کې امنیت ډاډ ور بولي. خو د پکتیا له بیلابیل ولسوالیو روان کال د ناامنۍ راپورونه خپاره شوي او د جانیخیل ولسوالۍ یوه موده د دولت مخالف وسلوالو هم په لاس کې وه. د پاروان په مرکز کې د برېښنایي و پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. راپورونو له مخې 2400 کورنۍ به د دې پروژې له لارې برېښنا ترلاسه کړي. کابل د شمال د حوزې د برېښنا شرکت رئیس غلام حیدر صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې پر دې پروژې 25 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
هزینه ازی از در افغانستان برشنا شرکت تمویل شده و کارش پرسنل اوزه پروان برشنا شرکت با همکاری ساختمانی امور برقار عملی انجام
دا پروژه د چارکار روی ولسم نه یاو دیر لسم ته چې په خوای برېښنا نه لرله برق ورکوي. د امریکا د کانګرس سلاکارانو د کانګرس له غړو په واشنگټن کې وغوښتل چې پرې نږدې د چین دولتي کمپنۍ د امریکا د خلکو پر تجارت کنټرول پیدا کړي یا واخلي. د امریکا او چین د اقتصادي او امنیتي اړیکو کمیسیون کانګرس ته د 2014 میلادي کال په راپور کې مشوره ورکړې ده چې قانون تعدیل کړي تر څو چینایي دولتي کمپنۍ پر امریکایي شرکتونو تسلط پیدا نه کړي. دا راپور چې پرون خپور شو د اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دغه کمپنۍ به د ټکنالوژي، استخباراتو او په بازار کې د واک له لارې د چین د دولت په ګټه هڅې وکړي. په راپور کې ویل شوی دی چې په 2014 میلادي کال کې په امریکا کې د چین پانګونه په بیساري ډول 10 میلیارډ ډالر ته لوړه شوې ده. په دې برخه کې شاوخوا 9 میلیارډ پانګونه په مستقیم ډول د چین د دولتي کمپنۍ هده. پولیسو په کاسو کې نولس تنه له داعش سره د اړیکو او تروریستي بریدونو د ترسره کولو په تور نیولې دي. د کاسو د چارواکو په وینا دغو کسانو دا قصد هم درلود چې په ګاونډي البانیا کې د نومبر په 12مه د اسرائیل او کوربه هیواد د فوټبال د لوبې پر مهال حمله وکړي. چارواکو د چهارشنبې په ورځ د کاسو په مرکز پریشتینا کې وویل دغه کسان د تیرو لسو ورځو په ترڅ کې نیول شوي دي. د شفافیت نړیوال محسسې په تاجکستان کې اداري فساد ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د دغې محسسې د اروپا او منځنۍ آسیا د برخې همغږي کوونکې سویتلانا سویتسکایا د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل
Согласно результатам в Таджикистане около 50%.
Да, и дари фасад по барха кеде шифафият динали вали маси мундани хи чи де Таджикистан панзус по салу ки халак ришват варкави. Дуи де дар малане пухани ау ла полис сара де мухамах ки ду пар махал им бади варкави. سویتسکایا د تاجکستان ترڅنګ پر ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان هم انتقاد وکړ چې د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې خورا لږ هڅې کړې دي. او د سویډن اکاډمي وایي سندرغاړی او د سندرو د شعرونو لیکوال باب ډیلن به د دسمبر په 10مه په سټاکهولم کې د نوبل د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې ګډون ونه کړي. 50 کلن باب ډیلن د 2014 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې ده. د سویډن اکاډمۍ پرون په یو بیان کې وویل ډیلن ته به د نوبل جایزه او 900,000 ډالر ورکړل شي، خو دی به یې په خپله د سویډن له پاچا 14 ګوستاف څخه په مستقیم ډول ترلاسه نه کړي.
سلام محترم اوریدونکو، سهار مو بخیر. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن په فیض آباد ښار کې هوا ډیره سړه ده، واوره اوري، د تودوخه لوړه درجه 2.8، اسمان یې وریاز دی. په بامیان کې اسمان شین دی خو هوا یې سړه ده، د تودوخه لوړه درجه 9.3. په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه 14.2 درجه، اسمان یې شین دی. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 16 چټدیالس، اسمان یې شین دی. په مزار شریف ښار کې اسمان وریاز دی، د تودوخه لوړه درجه 22.2. په غزنی کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 18.1 درجه. په کندهار، هرات او کابل ښارونو کې هم اسمان شین اټکل شوی. په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 25.6 ده، په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 28.9 ده، او په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 9.4 اټکل شوی ده.
له نجیب زمانه هم په مننه چې د افغانستان د څو خارونو د حواله حالاتو خبر کړو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربیره دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صاف اواز اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي د وزیرانو د استضاع په اړه د سترې محکمې فیصلې ته انتظار دی چې په دې اړه رسمي مکتوب څو ورځې وړاندې ورستولی دی.
پر درویشتمه نیټه د عقرب سترې محکمې ته د دې موضوع د تفسیر لپاره مکتوب تللی دی.
لستر محکمه سره د ازادي راډیو د مکرر تماسونو سره سره ستر محکمه تر اوسه د نه تایید کړی چې مکتوب ورسېدلی دی. ولسی جرګې له وو وزیرانو ظاهرا له اویا فیصده کم د پراختیایي بودیجې د نه مصرفولو په خاطر د باور رایه اخیستې دي. خو یو شمېر وزیران وایي اداري سیستم داسې دی چې څوک نشي کولای بودیجې په مالي کال کې په بشپړه توګه مصرف کړي. ولسی جرګه آیا د استضاع په مسله کې دا موضوع له پامه غورځولې وه؟
دا په مور کې د دې د سما چې هر څه قانوني شي مرایل دي، چې په پښتانه د دې ځاښو چې بانو هغه بودی چې کوم د دې لپاره مناسب دي نو مصرف کړی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پاکستان ته د ترکیې د ولسمشر د سفر له وروستي حاله مو خبرو. د ژوند رنګونو د لړۍ په یو برخه کې هم د ګودر او د منګي په اړه اوري.
محمد اغي ولسوالۍ کې په لوګر کې خلک هغه منګوي نه ډېر استفاده کوي چې خپل رنګونه ولري. او د انجونې نسبت غوړي چې منګي نسبت نور انجونو ته خپل رنګ ولري.
د افغانستان ولسی جرګې د وزیرانو د استضاع یو ځایي لړۍ پای ته ورسوله چې په دې ترڅ کې له وو وزیرانو د لړم له 22مې تر 26مې پورې د باور رایه واخیستل شوه. ارګ وایي دا موضوع یې سترې محکمې ته راجع کړې او هیله ده چې ډېر ژر پریکړه وکړي تر څو کارونه ځنډني نه شي. په ستره محکمه کې یوه سرچینه وایي چې دوی ته رسمي خبر نه دی ورسپارل شوی. ځینې وکیلان بیا په دې باور دي چې د ولسي جرګې دا پریکړه ستره محکمه نشي ګرځولی. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د وزیرانو د استیزا په برخه کې د سترې محکمې پریکړې ته انتظار دی. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینه پال وایي
ممکنه را ده چې ستره محکمه ډېر ژر په دغه برخه کې آرګ ته د دغه موضوع په اړه باندې تفسیر وړاندې.
بل لور ته د سترې محکمې د نن یو چارواکي ازادي راډیو ته په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کیږي وویل چې تر اوسه سترې محکمې ته د وزیرانو د استیزا په اړه لیک نه دی استول شوی. خدا وخان مینه پال وایي چې یو ورځ وروسته تر دې چې ولسی جرګې لومړي درې وزیران استیزا کړل، آرګ سترې محکمې ته د مسلې د وضاحت لپاره لیک واستاوه.
کله چې په لومړي ځل باندې د درو وزیرانو د استیزا موضوع رامنځته شوله، د افغانستان حکومت همدا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته واستوله او په دې اړه باندې پر درویشتمه نیټه د عقرب سترې محکمې ته د دې موضوع د تفسیر لپاره مکتوب تللی دی.
د شنبې له ورځې را په دې خوا ولسی جرګې شپاړس وزیران استیزا کړي چې له وو څخه یې د باور رایې اخیستې او نه تنه یې بیرته تایید کړل چې خپل کار ته دوام ورکړي. ولسی جرګې دا وزیران ندی قبل استیزا کړل چې د دوی په وینا تر 70% لږه پراختیایي بودیجه مصرف کړې ده. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې پریکړه نشي ګرځېدلې.
ما په قانون اساسي کې د اټو وضاحت نه د سره محکمې خپل صلاحیتونه چې ولسی جرګې خپل صلاحیتونه دي، ولسی جرګې اصیر په خپل یو نهاده په خپل فیصله په خپل ګرځولې چې پولیسو د صلاحیتونه لري.
ولسی جرګې د اساسي قانون د یو نیویمه ماده لمخې د وزیرانو د استیزا حق لري. خو د اساسي قانون د نیویمه ماده حکم کوي کله چې د وزیر ځوابونه وکیلانو ته د قناعت وړ نه وي، وکیلان د نه باور درای مسله چیړي. اوس په تیرې نږدې وی اونۍ کې یو شمېر وزیران د ولسی جرګې غونډې ته نه دي حاضر شوي او وکیلانو د دوی په غیاب کې پریکړه کړې ده. د حقوقي چارو کارپوه سمیم امین ازادي راډیو ته وویل چې ستره محکمه دا حق لري چې د ولسی جرګې پریکړه وګرځوي.
دلته ولسمشر ته یو ابهام داسې پیدا شو چې آیا دغه یوازې د 70% بودیجې مصرف په دې جنگي حالاتو کې موجه دلیل دی که نه دی چې د 70% بودیجه دوی ورته شرط کېښوده. ستره محکمه کاملا صلاحیت لري چې په دغه حق باندې تصمیم ونیسي. که چیرې ستره محکمې تصمیم ونیو چې آیا دا دلیل موجه نه و، نو دا تصمیم قطعي نهایي دی. دې کې محاکمې ثلاثه نشته دی، دې کې بل څه نشته دی. دا د سترې محکمې د عالي شورا فیصله ده. د عالي شورا فیصله د قانون حیثیت لري.
د ولسمشرۍ مانۍ ویلې دي تر څو چې ستره محکمه پریکړه کوي هغه وزیران به خپل کار ته دوام ورکوي چې د باور رایه ترې اخیستل شوې ده.
ولسی جرګې له اوو وزیرانو ظاهرا له 70% کمه د پراختیایي بودیجې د نه مصرفولو په خاطر د باور رایې اخیستې. خو یو شمېر وزیران بیا وایي اداري سیستم داسې دی چې څوک نشي کولای بودیجې په مالي کال کې په بشپړه توګه مصرف کړي. ولسی جرګې آیا د استیزا په مسله کې دا مسله له پامه غورځولې؟ بیا هم احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د ولسی جرګې له غړي نذیر احمدزی څخه کړې ده.
او په دې پرتی چې دا په مورچې د تعزیرې سم چې هر څه قانوني ځای مړایل شوی او اولین هغه څه چې یو سپیشل راځي چې تاسو په هغه یو ځای مالی هغه دن په دی دی خو یې څنګه بیا د دې رفت وزارت مالی ری هغه وسره کې نه دي دواړو انداګانې د خپل یو څه بنیاد باندې دی موږ خپل برتی شو په دې کې به دا وویل شم چې بدبختانه د ډاکټر صاحبانو هغه بودیجه چې کوم د دې لپاره مناسبه دي نو مصرف کړي، نو وګورئ همدغه واسطه اکثریت بودیجه صاحبان استیزا کړل.
احمد صاحب، قانون ولسی جرګې ته دا حق ورکړی دی چې وزیران استجواب کړي، استیزا کړي او سلب اعتماد کړي. خو بل لور ته له قانوني اړخه په خپل ولسی جرګه تر وخت تیره ده.
اول خو به زه دا وایم چې ولسی جرګه هیڅ سره د وخت نه ده تیره. وخت سره وګوري موږ د وخت ته تر پوري چې نوي وسیلانې راغلي انتخابات نیسي او انتخابات پر ګزاري انتخابات ته وختم نه ده. دا د اجرایه قوې وسیلې په اړه یو موږ وار وار دا چې باید انتخابات په خپل وخت باندې ترسره شي. نو دا تاسو د څنګه شرایط وزینی دی افغانستان چې تم ته حل صفات دی وای او په قانون د قوه چې موجود نه په خپل ګوري نه حرکت نه کوي. دا یو مجبوریت ده تر هغه پورې چې د انتخابات نشي وي ولسی جرګه قانون پر کارته ادامه ورکولای.
که د استیزا مسلې ته راوګرځم احمد صاحب، حکومت موضوع سترې محکمې ته راجع کړې ده. که چېرته ستره محکمه له ولسی جرګې وغواړي سي دغه کومه پریکړه سي کړې ده د ځینو وزیرانو د سلب اعتماد په برخه کې دا بیرته وګرځوي، آیا ولسی جرګه به دا کار وکړي؟
زما په اند قانون اساسي کې د اټو وضاحت نه د سترې محکمې خپل صلاحیتونه دي، ولسی جرګې خپل صلاحیتونه دي، هیڅ ارګان داسې نشته چې ولسي جرګې فیصله وګرځوي. ولسي جرګه صرف په خپله یو نهاده کې خپله فیصله په خپله ګرځولی شي. پولیس هم دا صلاحیت نه لري او نه سترې محکمې ته د رئیس جمهور دغه فرمان دی چې په معنا دا دي چې په ولسي جرګه باندې کوم څه ملاحظات ولري. یوازې ملاحظات په خپل منځ کې دي او هغه رئیس جمهور ته دی کولی شي چې دې خبرې پوښتنه وکړي محکمې نه.
د ولسي جرګې غړی نذیر احمد زیو چې د وزیرانو د استعزا په اړه نور معلومات راسره شریکول. د افغانستان حکومت وایي د وزیرانو د استعزا موضوع یې سره محکمې ته د تفصیل لپاره استولې ده، خو لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی احمد زی وایي چې کچېرې ستره محکمه دا فیصله هم وکړي چې دغه استعزا یا له وزیرانو د باور رایې اخیستلو موضوع غیر قانوني ده، دوی نشي کولی چې خپله پرېکړه بدله کړي. یو ځل بیا په مخړې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. هغه افغاني ول اصل امریکایي چې په نیویارک او نیوجرسي کې د حملو تور پرې لګېدلی پرون په رسمي توګه تورن شو. په دغو حملو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي وو. سلواکیا افغانستان ته څلور دېرش نور پوځیان واستول. د سلواکیا دفاع وزارت پرون وویل دا پنځمه دوره پوځیان دی چې په وروستیو کې افغانستان ته استوي او په دې سره د ټولو پوځیانو شمېر چې افغانستان ته استول شوي 1038 ته ورسېد. د پکتیا امنیه قومندان وایي چې د دې ولایت په احمد ابا ولسوالۍ په ځینو سیمو کې به ډیر ژر پوځي عملیات پیل کړي. د امریکا د کانګرس سلاکارانو د کانګرس لغړو په واشنگټن کې وغوښتل چې پرې نګري د چین دولتي کمپنۍ د امریکا د خلکو پر تجارت کنټرول پیدا کړي یا یې واخلي. پولیسو په کاسو کې 19 تنه د داعش سره د اړیکو او تروریستي بریدونو د ترسره کولو په تور نیولې دي. د شفافیت نړیوال ماسې په تاجکستان کې اداري فساد ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د سویډن اکاډمۍ وایي سندرغاړی او د سندرو د شعرونو لیکوال باب ډلن به د دسمبر په 10 په سټاکهولم کې د نوبل د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې ګډون ونه کړي. ازادي راډیو اوریدي خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت ساروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د ولسي جرګې له لورې د وزیرانو د سلب اعتماد کېدو په اړه لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې دا کار په افغانستان کې سیاسي بحران زیاتوي. نیویارک ټایمز لیکي په څو ورځو کې د کابینې څو وزیرانو ته د نه اعتماد رای د افغانستان کمزوری ائتلاف له نورو اختلاف سره مخامخ کړ. د افغانستان د کابینې دوه چوکۍ له وړاندې څخه خالي وې او د ولسي جرګې لخوا له یو شمېر نورو وزیرانو څخه د باور رای اخیستل د افغانستان حکومت له ناوړه حالت سره مخامخوي او طالبان په جګړه کې لاس راوروي. ورځپاڼه وایي د افغانستان د ولسی جرګې خپل قانوني موقف شکمن دی ځکه چې دوره یې بشپړه شوې او د نویو انتخاباتو لپاره یې نیټه لا نه ده ټاکل شوې. دې جرګې د وزیرانو د نه استعزا کولو په اړه د ولسمشر غوښتنه نه ده منلې. ورځپاڼه وایي هسې هم د ولسمشر غني په حکومت کې داخلي اختلاف زیات و او اوس به له ولسي جرګې سره اختلاف د دغه حکومت ستنې لا کمزوري کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په وروستۍ ګڼه کې همدې موضوع ته اشاره کوي. ورځپاڼه وایي په وروستیو اونیو کې د اشرف غني د حکومت څو چارواکو رسمن د ده پر حکومت انتقاد وکاوه. د ملي یووالي د حکومت د مشانو ترمنځ د دا ډول اختلافاتو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې او د پارلماني انتخاباتو نه ترسره کېدو پر حکومت د خلکو باور کم کړی دی. دا اختلاف په داسې وخت کې راپورته شوی چې په امریکا کې نوی ولسمشر غوره شوی دی. د امریکا حکومت د افغانستان تر ټولو لوی مالی او پوځي ملاتړ کوونکی دی او اوس څرګندونه ده چې آیا نوی ولسمشر به افغانستان ته پام واړوي او که څو زره پاتې سرتیري به هم وباسي او مرستې به بندې کړي. افغانان په دې خاطر هم اندېښمن دي. له بلې خوا د واشنگتن پوسټ له لیکنې سره سم ولسمشر غني د ولسي جرګې په وړاندې دوه ډوله چلند خپل کړی دی. له یوې خوا یې وغوښتل چې په ولسي جرګه کې څو وزیران حاضر نشي، له بلې خوا یې د دې جرګې غړي ارګ ته وبلل او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د استعزا لړۍ ودروي. ورځپاڼې د ولسي جرګې د یوې غړي فوزي کوفي له قوله لیکلي چې دوی نه غواړي اورته پوکی ووهي بلکې هدف یې دا دی چې ملي ګټې خوندي شي. دا وایي چې ولسمشر سخت عکس العمل وشوت او حتی بیل دی چې خدای پامانی وکړي لغونډې پاڅید. نړیوال مبصران وایي په افغانستان کې سیاسي بې باوري زیاته شوې ده او اوس به د کابینې د خالي شویو چوکیو د ډکولو لپاره د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف یو بل بحران رامنځته کړي. د دوی په باور له دې ټولو ستونزو به د اشرف غني حکومت روغ ووځي، خو کېدای شي پر فعالیت یې ناوړه اغېز وکړي.
ازادي راډیو اورېده سهار 8:40 دی. د اقتصاد او سولې څېړنیز انسټیټیوټ په یو راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال د تروریستي بریدونو په نتیجه کې 2% خلک په 5 هیوادونو کې وژل شوي دي. په دغه فهرست کې د افغانستان نوم دوهم دی، یعنی افغانستان له عراق وروسته په 2015 میلادي کال په نړۍ کې د تروریزم دوهم ستر قرباني وو. په دې فهرست کې په دې ژوره اندېښنه ښودل شوی چې پرمختللو هیوادونو ته هم تروریزم نفوذ کړی دی. بیا هم تفصیل د اسمتارون پر راپور کې اوري.
د اقتصادي همکاري او پرمختګ سازمان په غړیو هیوادونو کې تیر کال د تروریستي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 650 تنو ته ورسید. دا په داسې حال کې و چې په همدې کال کې اسلامي دولت یا داعش او د بوکو حرام سختریزې ډلې کاري ګزارونه وخوړل. د نړیوال تروریستي فهرست له مخې په 2015 میلادي کال کې د تروریزم په وجه په درسته نړۍ کې 9,306 تنه ووژل شول، چې په تیرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو په شمیر کې 10% کموالی شوی. راپور وایي چې بوکو حرام او داعش په خپلو اصلي هیوادونو کې کمزوري شوي، خو ګاونډیو هیوادونو ته نفوذ کړی، چې له کبله د اقتصادي همکاري او پرمختګ سازمان په غړیو هیوادونو کې چې د امریکا متحده ایالاتونه هم پکې شامل دي تلفات زیات شوي دي. د اقتصاد او اصول د سیرنیز انستیتیوټ د فهرست پر اساس په چمتو شوي راپور کې ویل شوي د دې سازمان د څلور د شخړیو له منځه په یو ویشتو کې لږ تر لږه یو برید شوی او تر ټولو زیات تلفات په ترکیه او فرانسې کې اوښتي دي. د تیر کال په نومبر کې د پاریس په تروریستي برید کې 130 تنه په یوه کافي کې ووژل شول. په دینمارک، فرانسې، جرمنی او ترکیه کې له 2000 میلادي کال راوروسته هیڅ کله کوم بل کال دومره تروریستي بریدونه نه وشوي. په مجموع کې په درویش هیوادونو کې د تروریستي بریدونو په وجه مرشوبلې ثبت شوي دي. د رویټرز خبری آژانس پر اساس د اقتصاد او سولې د څېړنیز انسټیټیوټ اجرایي رئیس ستیف کلیلی وایي له یوې خوا د تلفاتو په شمیر کې 10% کموالی مثبت خبر دی، خو ځینو نویو هیوادونو ته د تروریزم خپرېدا د ژورې اندېښنې وړ ده. د همداراز وویل د لویدیځو دیموکراسیو په زړونو کې تروریستي بریدونه دا ضرورت په ګوته کوي چې باید تروریستي ډلو ته کلک ځواب ورکړی شي او د تروریزم په اړه له سره څېړنه وشي. د امریکا د میریلند پوهنتون د نړیوال تروریزم د ډیټابیس یا معلوماتي مرکز په فهرست کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې تر ټولو زیات انسانان په ترتیب په عراق، افغانستان، نایجیریا، پاکستان او سوریه کې وژل شوي دي. په سلو کې 2 انسانان د دغو 5 هیوادونو په تروریستي بریدونو کې وژل شوي دي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای دور از جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
نن د دې پروګرام وارده او موضوع بیا هم د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استهزاء او د غرض دا چې ستره محکمه به په دې اړه څه پرېکړه وکړي. هغه مکتوب چې د افغانستان حکومت ستره محکمې ته د دې موضوع د تفصیل لپاره استولی دی دا موضوع په دې خپرونه کې څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د ترکیه ولسمشر د اسلام آباد د سفر په پیل کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وکتل. رجب طیب اردوغان تیر ماښام اسلام آباد ته ورسید او نن به هم له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره وګوري. پاکستان ته د اردوغان له سفر سره په یوه ورځ اسلام آباد د ترکانو له لورې د یو شمېر ښوونځیو او د زده کوونکو د مرکزونو کارکوونکو او ښوونکو ته خبرداری ورکړی چې له پاکستانه ووزي. احمد شبر پرې رپورټ لري.
د ترکیه ولسمشر په د پاکستان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې له صدر اعظم نواز شریف او د دغه هیواد له یو شمېر نورو چارواکو سره هم وګوري. د اردوغان هرکلی تیر ماښام د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې ولسمشر ممنون حسین وکړ. د پاکستان د دولتي رسنیو په وینا اردوغان او ممنون حسین پر دوه اړخیزو اړیکو او په دفاعي او تجارتي برخو کې د همکاریو پر مسلې خبرې وکړې. د پاکستان ولسمشر له ترکی سوداګرو وغوښتل چې په پاکستان کې پانګونه وکړي. د ترکیه ولسمشر د دې لیدنې کتنې پر مهال له تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. په دې سفر کې له اردوغان سره د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. تمه ده چې نن به اردوغان د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته هم وینا وکړي. ترکیه له پاکستان سره ښه اړیکې لري او د جولای په میاشت کې چې کله په ترکیه کې ناکامه کودتا وشوه اسلام آباد د اردوغان په مشرۍ د ترکیه د حکومت ملاتړ وکړ. د چهارشنبه په ورځ مخکې تر دې چې اردوغان اسلام آباد ته ورسیږي پاکستان هغو ترکی ښوونکو او کارکوونکو ته چې د پاک ترک په نوم ښوونځیو او تعلیمي ادارو کې کار کوي له خپلو کورنیو سره له پاکستانه د وتلو امر وکړ. انقره په دې باور ده چې د پوهنې د ادارې د فتح الله ګولین له لورې مخته وړل کیږي. ګولین د ترکیې د حکومت مخالف دی چې اوس په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. انقره وایي چې د جولای په میاشت کې په کودتا کې فتح الله ګولین لاس درلود خو ګولین دا تور رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاوره کې د پاک ترک ترکی ښوونکو او د هغوی کورنیو ته چې شمېر یې 450 تنو ته رسیږي امر کړی چې د نومبر تر شلمې پورې له پاکستانه ووزي. په پاکستان کې د پاک ترک په اته ویشت ښوونځیو او د پوهنې مرکزونو کې تر لس زره ډېر زده کوونکي زده کړه کوي چې اوس د دغو کسانو برخلیک څرګند نه دی. هسې هم په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
بنارس حقمل د لغمان له الینګار ولسوالۍ څخه لیکي دی. الینګار ولسوالۍ امنیت ډیر خراب دی. طالبان هر ورځ پر امنیتي پوستو شدید بریدونه کوي. عبدالرازق هم د لغمان له الینګار ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان دولتي مشران او د پارلمان وکیلان باید خارجي تهدیدات او داخلي امنیت په کتو سره خپل اختلافات کم کړي. محمد علي جان د خوست څخه لیکي ستره محکمه نشي کولی چې د ولسي جرګې پریکړه بدله کړي. که داسې وي نو ستره محکمه باید دولت جوړښت هم وڅېړي ځکه چې دا هم غیر قانوني دی.
د ژوند رنگونه
لینا علی خیلی ما او په محمد اغي ولسوالۍ کې په لوګر کې خلک هغه منګوي نه ډیر استفاده کوي چې خولي رنگونه ولري او خصوصا هغه شاد رنگونه خولي رنگونه ولري. نو انجونې هغه ډول منګي ډیر خوښوي چې نسبت او غوړي چې منګي نسبت نور انجونو ته خولي رنگ ولري. دا د منګي دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوی دا او ځینې سیمو کې خو هیڅ انجونې منګي نه استعمالوي او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې له منګي نه استفاده نه کوي. ګودر ته نه ځي خو په وختونو کې ډېر یو خدو دودا چې مازیګری به انجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورونه راټول به سره یو ځای شو. بیا به لاړل منګي به راوخل ګودر ته بلاړې اوبه به راوړلې د دې لپاره چې ټوکی جوړې کړي او یا به هم په ټوکی کې مونږ ترې نول وې د ځینو به ماتېدل. هم هغه لکان چې مثلا د ګودر شاوخوا ته بناسول هغه به د باز انجونو منګي په غولا کې پتیګ به هم وستل چې ځینو به هغه سي ماتېدل.
د سویل کېږي چې کله نا کله به ځینې منګي جنو ځان ته شوقي جوړول. معنا دا چې یعنی ډېر خیسته به جوړول. هغه کولال چې د دې په کلی کې به موجود نه وي ته به د منګي فرمایش ورکوي چې مثال زما د منګي غړی باید داسې وسیږي، زما د منګي ګیر چاپیره باید دغه شان رنگ وسی، داسې ګلونه وسی. یا دا خبره څنګه ده؟
زه فکر کوم دا چې انجونې همیشه غوړي چې یعنی د هغه منګي د نور نه خپلې وي. ځینې انجونې بتلې کولال ته چې لیدلې وو یا ورته نږدې وو ورتلې به ورته فرمایش به ورکوي چې زما د منګي د غاړې رنگ داسې کاو هغه پاتې برخه چې لمن ورته وي د منګي هغه دا رنگ کا خولي خولي رنگونه پکې استفاده کا یا هغه رنگ چې د دې د خوښي وړي ورته ویلی چې دا سه ګل پکې واچو دا رنگ پکې کار واخله چې لا هم کولای شي.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېدله. ازادي رادیو سره وو سید ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو په جو پورې دوام کوي. زنو جاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو زما همکار آرش همایون سلو ته راغله. مهرباني خره خلاص.
سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 قیصاب صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.